السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پکې اوري چې په کابل کې د تیرې ورځې له حملو وروسته افغان حکومت وی د دې پیښې تر شا د مسؤولو کسانو په اړه څېړنه کوي او دا حمله رنه ده چې دا حمله به د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې طرحه شوې وي. د پکتیا اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د لازم روغتیایي خدماتو په خاص ډول د امبولانس له خدماتو بې برخې دي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې ملګرو ملتونو ویلي د سوریې د حلب خار د کنټرول لپاره په جګړه بوخت لوریو جنگي جنایتونه کړي دي. راپورونه وایي د امریکا لوی څارنوال د ولسمشرې د کمپن پر مهال امریکا ته د روسیې له سفیر سره دوه ځله خبرې کړې وي، خو ده دا خبره د جنوري په استماعي غونډه کې پټه ساتلې وه. په سر کې د افغانستان خبرونه اوري چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د ایکو سازمان په کلنۍ غونډه کې مطرح شوې څرګندونې تاثیر لرونکې دي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو ټول قانوني، حقوقي او سیاسي مراحل حل شوي دي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دوشي ولسوالۍ د نیکپای درې د بیرته نیولو په عملیاتو کې څو کلي د وسلوالو طالبانو له ولکې آزاد کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د یکو سازمان په کلنۍ غونډه کې مطرح شوې څرګندونې تاثیر لرونکې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان خیر الله آزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې پاکستان به متوجه شوی وي چې تړل شوي بندرونه ژر بیرته پرانیزي. باور مې
چې تاثیر لرن او پاکستان شومې د یو اخر همیشه د مجامع مختلف بین المللی دارد کم میآید.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د اقتصادي همکاري یا ایکو سازمان په غونډه کې لپاره د پاکستان له صدر اعظم څخه وغوښتل چې د سوداګرۍ او ترانزیت رسمي لارې د بیا پرانستلو لپاره فوري هدایت ورکړي. د سپین بولدک او تورخم لارې له تیرو دوه ورځو راهیسې د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې دي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو ټول قانوني، حقوقي او سیاسي مسایل حل شوي دي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابینې له پریکړې وروسته به یې چارې پیل شي.
د فتنې ټول بحثونه پای ته رسیدلي دي. د لپاره چې په ټولو مشخصاتو سره ځان آگاه کړو، منتظر وسو د کابینې پریکړې ته. کابینه په دې ارتباط پریکړه کوي او ټول مراحل به هلته وضاحت پیدا کوي.
د راپورونو له مخې ولسمشر د ثبت احوال نفوس قانون شپږمه تعدیل شوې ماده توشیح کړې او قانوني بڼه خپله کړې چې له مخې به په تذکیرو کې د ملیت افغان او قومونو نومونه لیکل کیږي، خو په دې اړه جمهوري ریاست تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دوشي ولسوالۍ د نیکپای درې د بیرته نیولو په عملیاتو کې څو کلي د وسلوالو طالبانو له ولکې آزاد شوي دي. د امنیت قمانداني وین زبیح الله شجانان ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي او دولس وسلوالو طالبانو ته مرجو بلاړولې ده. د عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ د تالا او برفک ولسوالۍ ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تکتیکي اشاته کړی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سیمایز اقتصادي همکاري یا ایکو سازمان په غونډه کې ګډونوالو له تروریزم سره په ګډه مبارزې او د سوداګرۍ او نورو بنسټیزو برخو د همکاریو په زیاتېدو ټینګار وکړ. دا غونډه پرون په اسلام آباد کې وسوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې وویل چې هیڅ کله د سیمې د ثبات په هدف د اړیکو د پراختیا لپاره داسې موقع نه و برابره سوې. هغه زیاته کړه چې موږ ژمن یو څو په ګډه د افراطیت، تروریزم او مخدره موادو په وړاندې مبارزه وکړو او په سیمه کې امن او سوکالي راولو. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم دې غونډې ته ورغلي وو. ترکیه، ایران او پاکستان په 1915 اتیایم کال کې د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو تاسیس کړ او نن یې د منځنۍ آسیا اکثر غړي هیوادونه دي. دې غونډې ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم ورغلی وو. ملګرو ملتونو وویل د سوریې د حلب ښار د کنټرول لپاره په جګړه بوختو لورو جنگي جنایتونه کړي دي. د حلب ښار د کنټرول لپاره روسیه او سوریایي ځواکونو څو میاشتې بمباری وکړې. د سوریې په اړه د پلټنو کمیسیون د مارچ په لومړۍ نیټه یو راپور خپور کړ چې د تیر کال په اوږدو کې په حلب ښار کې د ټولو ښکېلو لورو سرغړونو ته ګوري. په دغو سرغړونو کې پر ملکي سیمو پرته له توپیر بمباری د کیمیاوي او غونچایي وسلو کارول او په زوره د خلکو له کورو ایستل شامل دي. د یاغیانو تر کنټرول لاندې د حلب د ختیځ موافقې له مخې هیڅ ملکي اجازه نه درلوده چې په ښار کې پاتې سي. یاد کمیسیون دغه کار په زوره ایستلو جنګي جنایت بللی دی. د دغه کمیسیون رئیس پاولو پنهایرو وویل په حلب کې چې څه وسول د سوریې په جګړه کې بې ساري وو. راپور د جولای له 28 څخه چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب محاصره پیل سوه، د دسمبر تر 28 چې د سوریې ځواکونو د دې ښار بشپړ کنټرول ترلاسه کړ پیښو ته ګوري. کمیسیون ویلي چې جنګي جرایم د جګړې د دواړو لورو لخوا سوي، خو زیات انتقاد یې د بشار اسد پر حکومت کړی چې د روسیې جیټ الوتکو او ایران مرسته لرونکو ملیشو ملاتړ لري. د انتقاد مرکزي نقطه دا وه چې د سوریې جنګي الوتکو د سپتمبر په 19 د مرستو پر یوه کاروان بمباري وکړه چې د حکومت لخوا یې د حلب ختیځ ته د بشري مرستو رسولو اجازه درلوده. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز د ولسمشری د کمپاین پر مهال امریکا ته د روسیې له سفیر سره دوه ځلې خبرې کړې وې. وروسته سیشنز له سرګی کسلیک سره د خبرو په اړه د جنوري په استیمایه غونډه کې دا خبره نوه شریکه کړې. راپورونه وایي شایي هغه غوښتنې نورې هم زیاتې سي چې سیشنز باید د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه د عدلیې وزارت د تحقیقاتو له ټیمه خپل نوم وباسي. د امریکا د فدرالي او ایالتي قوانینو له مخې هر امریکایي څارنوال یا قاضي باید له هغو قضیو یا پلټنو خپل نوم وباسي چې پکښې د ده پر بې پرتوب پوښتنه پورته سوې وي. سیشنز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین ملاتړی او سلاکار و. کله چې له ده پوښتنه وسوه چې آیا له کمپاین سره تړلي کسان له روسیې سره په تماس کې وو، ده وویل نه دی خبر. د عدلیې وزارت ویان سارا اسګور فلورز وویل د ده ځواب ناسم نه و. دې وویل کله چې سیشنز د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې غړی و، د تیر کال تر 15 زیاتو بهرنیو سفیرانو سره غونډې درلودې. سیشنز په سپتمبر میاشت کې له کسلیک سره د هغه په دفتر کې وکتل او بیا یې په دوبي کې د کلتوري میراث په بنسټ کې تر وینا وروسته ورسره وکتل. د دغو تماسونو په اړه لومړی ځل واشنگتن پوسټ راپور ورکړ چې د کانګرس ډیموکراټانو په نتیجه کې له سیشنز څخه وغوښتل چې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د تحقیقاتو فدرال ادارې له پلټنو ځان جلا کړي. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د سپینې ماڼۍ مدافع وکیلانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې هغه سندونه له ځان سره محفوظ وساتي چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې له لاسوهنې سره تړاو لري. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د یوه دولتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي د سپینې ماڼۍ کارکوونکو ته د مدافع وکیلانو دا سپارښتنه د فبروري په 28 ورلېږل سوې ده. د منبع په خبره دا سپارښتنه داسې وخت سوې چې مخکې امریکایي سناتورانو له سپینې ماڼۍ غوښتي وو چې له روسیې سره د ټرمپ د ادارې د کارکوونکو او د هغوی د نورو همکارانو د اړیکو په باب ټول سندونه وساتي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې تیرې ورځې د حملو په افغان حکومت پلټنه کوي او افغان چارواکي وایي لري نه ده چې ثابت شي چې دا حمله د افغانستان په گاوند کې پلان شوې ده.
ترورستان کس طالبان دی کس داعش دی یا هم نور ترورستان دی هغوی د افغانستان لباندې مراکز لري، د هغوی ملاتړ د سیمې هیوادونه کوي.
په خوست ولایت کې د افغانستان د دفاع د وزیر د سفر په اړه هم رپورټ لرو. دا هم اوري چې د پکتیا اکثریت اوسیدونکي په دې ولایت کې د لازمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت لري.
نه تنها د امبولانسونو بلکې د سیاتیمې په ټولو بخشونو کې مشکل لري.
او د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم اوري چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټان هلې ځلې کوي چې لوی څارنوال جیف سیشنز ځکه استعفا وکړي چې د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره د خپلو خبرو په اړه څه نه ویلي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. په کابل کې د تیر ورځې له حمله وروسته افغان حکومت وی دا پیښې په جدي توګه څېړي چې چیرته او د چا په مرسته پلان شوی وي. د اجرایه رئیس د ویان مرسیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې وسلوالو ممکن له دې حملې سره په کندوز کې د خپل وژل شوي والي یا د افغان ځواکونو ورځې د لمانځنې غچ اخیستل غوښتل. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه تازه معلومات لري. زدران صاحب مهرباني وکړئ د اجرایه ریاست مرسیال ویان څه ویلي؟
د کابل په ختیځ او لویدیز کې د چهارشنبې ورځې د دوه غبرګونو حمله وروسته افغان حکومت د دغو بریدونو د څېړنو خبر ورکوي. اجرایه ریاست وایي چې تخنیکي ټیمونو هڅې پیل کړي ترڅو معلومه کړي چې د حملې له کومه ځای او د چا لخوا پلان شوی وي. د اجرایه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې ورځې په اونیزه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل فکر کېږي چې دا حملې د افغان ځواکونو سره د دوی په ملي ورځ د خلکو د مینې او یا په کندوز کې د وسلوالو د وژل شوي قمانده والي په غچ کې شوی وي. نوموړي وویل
د پیښو په ارتباط تحقیقات ویل سوي دي، تر اوسه لا هم لازمې نتیجې ترلاسه سوي نه دي چې څوک له کوم ادرسه د دغو پیښو تر شا و. اما یوه خبره وضاحت لري چې ترورستان که څه طالبان دي که څه داعش دي یا بیا هم نور ترورستي ډلې دي، هغوی د افغانستان له باندې مراکز لري، د هغوی ملاتړ د سیمې هیوادونه کوي او مشخصه بسه چې دقیقاً د دغو پیښو تر شا څوک ده.
هغه ویل د افغان حکومت دریز داده چې په سیمه کې د تورستانو تر ټولو ستر ملاتړی پاکستان دی او له دې وړاندې داسې ډېرې حملې په هغه هیواد کې پلان شوي دي. د چهارشنبې په ورځ په شپږم او دولسم امنیتي حوزو کې کابل د دوه بېلو وسلوالو حملو شاهد و. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو حملو کې 22 کسان وژل شوي او 130 نور ډېر ټپیان شوي دي. له دې ډلې ډېر تلفات د شپږمې حوزې اړوند د دارلمان د سیمې له حملې پېښ شوي، چېرته چې لومړی درنه بمي چاودنه وشوه، ورپسې څلور وسلوالو غوښتل په سیمه کې د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز او د پولیسو امنیتي حوزې ته ننوځي. له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس مرداد نجرابی پر امنیتي ادارو انتقاد کوي چې دوی تل له پیښو وروسته غبرګون ښیي یا لڅېړنه وایي. هغه ازادي راډیو ته ویل کشفي ارګانونه باید پیاوړي وي او د حملو له پیښېدو مخکې مخنیوی وشي. هغه ویل
ای عملات در داخل شهر بالای قرارگاه های پلیس و توزیعات توسط امنیتی انجام نمیپذیره. تنها تامین امنیت فیزیکی ما فکر میکنم جلوگیری از همچه عملات کرده نخواهد شد. چیزی که خیلی مهمه موضوع استخباراتی است. از جایی که حرکت میکنه دشمن الی جایی که هدف دنبال میکنه باید به این مسیر تعقیب و کنترل شود.
بله، دا په داس حال کې چې د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د وسلوالو ډیری پلانونه د حملو څخه وړاندې شنډیږي خو ځینې داسې بیا تر هدف ورسیږي. له دې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې د سترې محکمې مخې ته چاودنه شوې، کومې حملې چې 19 کسان وژلي وو او 140 نور یې ټپیان کړي وو. بله مراد صاحب،
زدران صاحب، اکثره وخت چې په کابل کې دغه شان بریدونه کې یا ډلې یا انتحاري حملې، نو د افغان چارواکو خبر دی چې د افغانستان له بهر نه پلان کیږي، بیا کابل ښار ته د کابل ښار په هغه لارو را داخلیږي چې غیر رسمي لارې ورته ویلی شو یا پټې لارې دي. یو څه موده مخکې وزارت داخلي ویلي چې کمرې لګوي او بیا د چین لخوا داسې دروازې راځي، سکینرونه راځي چې د کابل په لارو او مختلفو ځایونو به لګېدلې تر څو د امنیت په تامین کې کار وکړي. آیا اوس دغه کمرو درک معلوم دی، هغه دروازې ولګېدلې او که څنګه؟
بلکل، دا همغه یو موضوع ده چې تل په افغان بلابلو ادارو باندې انتقاد کیږي. دا دروازې ډیر مخکې کابل ته راوړل شوي دي، اما مونږ چې له دې وړاندې ځینې څېړنیز راپورونه درلودل د کورنیو چارو وزارت او د نورو ځینو اړوند ادارو، حتی د ځمکې په سر باندې اختلافات ښیي چې دوی نشي نصبولی په بلابلو ځایونو کې. او له دې وړاندې بیا دوی ویلي چې په غیر رسمي لارو باندې وسلوال داخلیږي، خو بیا په ورته وخت کې امنیه قوماندانۍ دا هم ویلي چې دوی ګزمې ډیرې کړې په بلابلو ځایونو کې، پوستې جوړې کړې دي چې دغه موضوع د ممکن د مخالفینو د راتګ مخنیوی وشي. خو له دې سره بیا له دې وړاندې د امنیت ریاست داسې راپورونه هم ورکړي دي چې ډېری چاودیدونکي مواد خپله کابل کې ځای پر ځای شوي دي او کله چې غوښتل شوي دي ورڅخه استفاده شوې ده. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې په لویه کچه باندې څېړل غواړي، او د امنیت شورا هم ویلي دي له دې وړاندې چې په دې موضوعاتو باندې کار کوي او دا حملې چې نن سبا په افغانستان کې کیږي دوی به غچ اخلي. دا هغه موضوعات دي چې په ټول ټوله کې د خلکو انتقادونه را پرولې دي چې څنګه هر وخت له دې وړاندې د ملي شورا د غړو په کورونو باندې حمله شوې دي، په مختلفو ځایونو باندې، حتی د ملي شورا مخې ته، د سترې محکمې مخې ته، او بیلابیل ځایونه ټارګټ شوي، هدف ته رسیدلي دي. خو یوازې افغان حکومت ته چې څه پاتې دي، دوی وایي چې څېړنه کوو، او ډېر کله بیا دا تور په پاکستان باندې لګولی دی چې پاکستان پکې ښکېل دی، او دغه موضوع ده چې اوس تر ډېره د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ باندې اړیکې هم خرابې شوې دي. په دې وروستیو کې د کوپ سازمان کې هم کوم پلاوی له کابل نه لاړ چې په اسلام آباد کې ګډون وکړي. بلې،
ډېره زیاته مننه دوستانو. یوسف خازن درانو، چې په کابل کې د وروستیو حملو او دا چې افغان حکومت د دې حملو په اړه څه ډول تحقیقات شروع کړي دي، پر چا مسؤلیت اچي، په دې اړه در سره وروستي معلومات شریکول. خیالی تشکیل د افغان ځواکونو ټیټ ظرفیتونه او که د وسلوالو پرله پسې بریدونه د ژمنۍ عملیاتو پر وړاندې خنډونه دي. هلمند چې 90% د وسلوالو تر ولکې لاندې دی، څنګه امکان لري چې بیرته د طالبانو له ولکې وایستل شي؟ په دې اړه نور حال زموږ د همکار په رپورټ کې اورو چې د ډزو په غږونو پیلېږي.
د ګڼو نورو عواملو ترڅنګ یوې د ژمي په موسم کې د وسلوالو لخوا پر هغه افغان ځواکونو دوامداره بریدونه او سختې جګړې دي چې باید د ژمنیو عملیاتو لپاره د سره تجهیز او روزل شوي وي. که څه هم په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مسؤلین د روان مریز کال په موده کې د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز د بهیر څخه د زرګونو سرتیرو د فراغت خبر ورکوي، خو پر کل اردو باندې د خیالي تشکیل د دوام او کمزوري رهبرۍ له امله نیوکې ډېرې سوي دي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده د ژمي د موسم پر مهال د عملیاتو دپاره د لاسه د وتلو فرصتونو په خاطر مرکزي حکومت پړبولي. هغه ازادي راډیو ته وویل د سرتیرو په تجهیز او روزنه کې مرکزي حکومت سستي وکړه.
مرکزی حکومت پر دی چې د هلمند پرسونل او د هلمند د سرتیری مجهز کړی نه دي، او په هغه وخت زمان چارتیا او په هغه وخت باندې وکصله او مهمات رسول نه دي.
د 2013 میلادي کال وروسته کله چې د هلمند له 130 لویو او وړو کارګاو څخه زرګونه بهرنی سرتیر ووتل او امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو، ورو ورو جګړو زور واخیستی او په تیر مریز کال کې شاوخوا 2 ولسوالیو سکوت وکړ او جګړې د لشکرګاه شار تر دوهمی او دریمی امنیتی اوزو پری را ورسیدل. د هلمند یو قومي مشر حاجی فضلباری فیاض وایي که بهرني ځواکونه د سلاو مشورې ترڅنګ په عملي ډول عملیاتو کې مرسته ونه کړي، افغان ځواکونه د رواني جګړې تر وده نسي وتلی.
موږ ستاسې امنیتي ځواکونه چې دي هغه خپله خود کفا هم نه دي، خارجي ممالک چې دي هغوی چې کومې مرستې کوي زموږ سره، د وسلو مرستې کوي، د تجهیزاتو مرستې کوي، د مهماتو مرستې کوي، او د عشي و عباتي مرستې کوي، هغه که پر وخت زمان باندې ونه رسېږي ټول شان کله زموږ امنیتي ځواکونه کولی سي چې هغه په خپل سر باندې عملیاتو کې چې نه مهمات ولري، نه تجهیزات ولري، نه وسایط ولري، نه عشه و عباته ولري.
سره لدې چې یو شمېر بهرني ځواکونه له وړاندې هلمند ته راغلي دي، خو د لشکرګاه د 2 حوزو او یو شمېر مرکزي ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات چې حکومتي مسؤولین یې د 2 میاشتو راهیسې د پیلېدو خبر ورکوي نه دي پیل شوي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د عملیاتو د ځنډېدلو د لویو عواملو څخه د پولیسو خیالي تشکیل و. هغه وایي دغه مسله اویا سلنه حل شوې ده.
تجهیزات، وسایط او مهمات او اسلحې په هر برخه کې کار شوی دی. د موږ د افغان امنیتي ځواکونو مخکې ستونزه د پرسونل د نقطې نظره وه، هغه هم 100%. د پولیسو په برخه کې د تشکیلاتو ستونزه رفع شوې ده.
د هلمند ولایتي شورا وایي د دې ولایت 95% مځکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او د 4 ولسوالیو څخه د شپږو مرکزونو اوس هم د حکومت په ولکه کې دي. اما د لشکرګاه پر شاوخوا د جګړې اوږدېدلو خلک اندېښمن کړي دي، او د سیمو د بیرته نیولو لپاره د حکومت په خبرو بې باور سوي دي. محمد علي استای، د ازادۍ راډیو، هلمند.
دا محمد علي اسدای په ریپورت کې مو په هلمند کې د امنیتي وضعیت او دا چې څنګه دا ولایت د طالبانو له ولکې خلاصې دی شي، په دې اړه مو مفصل جزئیات واوریدل. د خبرونې په دوام کې د پکتیا د خلکو د دې ستونزې په اړه هم اورئ چې وایي په پکتیا کې لازم روغتي خدمات نه لري، په خاص ډول د امبولانس د خدماتو له نشټوالي شکایت لري. خو اوس زو د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ راغلو. د لغمان ولایتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د سقوط پلان شن کړی او وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو په ورته وخت کې د لغمان اوسیدونکي د دې ولایت د اوسني وضعیت ته اندېښمن دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار شاه محمود شینواري په رپورټ کې اورو.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت د سقوط پلان شن کړی او د تیرې ورځې راهیسې د دولت وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د لغمان والی عبدالجبار نعیمي د پنجشنبې په ورځ په خبري ناسته کې وویل د دولت وسلوالو مخالفینو تیره ورځ پلان درلوده چې د دې ولایت د مختلفو ولسوالیو له لورې مرکز ته سقوط ورکړي چې امنیتي ځواکونو په شا وتنبول.
پرون د دښمن هغه شوم پلان چې غوښتل یې چې په ښار کې هغه تعمیرونه چې جوړ هغه تخریب، هغه ځایونه چې آباد هغه خراب، د هغه پلان مخنیوی وسو. زه د خپل مصالح قواو د جوړورو قهرمانانو نه مننه کوم چې په ډیر ښه وخت کې په مختلفو ځایونو کې چې د هغوی د حملو پلانونه و هغه یې شان کړل.
د 201 سیراب پولیسو اردو قمندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری وایي د تیرې ورځې راهیسې په جګړه کې 21 تنه وسلوال طالبان او 2 تنه افغان سرتیري وژل شوی دي.
دقیق معلومات موږ اخیستي دي. 21 کسان دي، 2 تنه وسلوال دي، 3 تنه راغلي مړي دي چې په کې یو قمندان په نوم دي خالد ده او 13 نفر زخمیان دي په نوم دي موهب. نور د نور اطلاعات واخلو. نور څه دي د اوسني اطلاعات رسیدلي تلفات دي دومره دي. دا باندې موږ هم زخمیان لرو. په تاوینه جنگ ده. یو دوه کس شهید دانم لرو. خدای دې یو بخي.
نوموړی وایي د جګړې پر مهال د امنیتي ځواکونو پر وړاندې ستره ننګونه دا وه چې وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو نه سنګر جوړ کړی و چې په خبره یې په دې جګړه کې ملکي وګړو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتي.
موږ ته یو مشکل دغه ده چې دوی متاسفانه په دغه مسیح کې چې دا جنګ وکړو د خلکو په کورونو کې دوی ځایونه نیولي وو، دیوالونه یې سوري کړي وو. مګر په همدغې جګړې کې تاسې معلومات کوئ چې موږ ملکي تلفات نه لرو. دا د موږ وظیفه ده. موږ چې سربازان وظیفې ته استخداموو په هدایاتو کې میو دغه دي چې د مقدس اماکنو نه او د ملکي د خلکو نه تلفاتو نه جل.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د لغمان د جګړې په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو په ورته وخت کې د لغمان اوسیدونکي د دې ولایت اوسني وضعیت ته اندېښمن دي او په خبره یې که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي نو لرې نه ده چې ولایت به سقوط وکړي.
کندز حالات ولید نو همداسې دلته هم خلک اندېښمن دي او زیات خلک دا کوشش کوي تر څو ځان امن سیمو ته په ځانګړي توګه جلال آباد ته ځانونه ورسوي. نو بیا هم که چېرته حکومت اوس کوم اقدام وکړي نو کولی شي، خو چې پسرلی شي بیا هېڅ هم نشي کولی.
خود ولایت مرکز مسلم مړو سیمو کې روانه ده چې هرمل او بیبی اجره ده او میدانې د پدې سیمه کې پهلوان او دې سیمو کې جګړه روانه ده. بلکې داسې دوه پښتو سقوط کړی ده او درې پولیس پکې شاده رسېدلې دي. شپږ کسه نور ځان سره ډنډي وړي دي. اته کسه طالبانو اوازره چې حضر شوي دي. 15 زخمیان دي.
دوی وایي د پسرلي موسم پر راتګ سره د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیاتیږي او غوښتنه یې دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه باید له وړاندې نه د ممکنه بریدونو لپاره چمتووالی ولري.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او سیمه کې اورېدلای شئ. د افغانستان د سیمې زور قانون خپلواک اداره تاییدوي چې په 500 ولسوالیو کې ولسوالان نشته او یا یې چارې سرپرستان مخته وړي. د دې ادارې ویاند منیره یوسف زاده ازادي راډیو ته وویل ناامنیو او د استخدام ځنډنې پروسې د ولسوالیو د کمښت ستونزه رامنځته کړې چې دا کار په خپلوار سیمه ییزه حکومتوالي تر یوه اندازه اغیزمنه کړې ده. اخوازینی کارپوهان بیا د ولسوالانو نشوالی او یا سرپرستی د سیمه ییزې حکومتوالۍ په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي او وایي چې په دې سره ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي. صفی الله ستنگزی په دې اړه تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې ولسوالان نشته یا یې چارې د سرپرستانو لخوا هغه هم تر ډېره له بله ځایه اداره کیږي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې اوس وخت په 500 ولسوالیو کې دا ستونزه موجوده ده او سیمه ییزه حکومتوالي هم زیانمنه کړې ده. د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل ناامنۍ، د استخدام ځنډنې پروسه او د جمهوري ریاست لخوا د منظوري نه راتلل سبب شوی چې ګڼې ولسوالۍ ولسوال ونه لري او یا یې سرپرستان مخته یوسی.
در مای حمل وقتی که فرمان رئیس
په حمل میاشت کې د افغانستان په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې د سرپرستۍ د پای ته رسولو د حکم په وخت کې یو سل شل ولسوالۍ یا سرپرستانو اداره کولې یا یې ولسوال نه درلود. کرار کرار تر دې دمه اویا ولسوالیو ته نوي ولسوالان نیول سوي دي. لا هم 50 ولسوالۍ سته د بیلابیلو دلایلو په خاطر موږ نوي اشخاص نه دي استخدام کړي.
اغلی یوسف زاده وای لمړی سر د دې ولسوالیو شمیر یو سل شل تر رسید، خو د سرپرستۍ د پای ته رسولو په باب د ولسمشر له حکم وروسته شاوخوا اویا ولسوالیو ته د ازموینو او اداري پروسې تر ختم وروسته ولسوالان ونیول. هلمند، زابل او کندهار هغه ولایتونه دي چې د اغلی یوسف زاده په خبره پکې دا ستونزه تر ډیره محسوسه ده. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته ویل په دې شو او باغران ولسوالیو کې له دیارلسو کلونو راهیسې دولتي تشکیل نشته او د موساکلا، نوزاد او خانچین په څیر ځینې نورې ولسوالۍ بیا په مرکز کې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
په هلمند کې تقریبا د دیارلس کلونو راپدې په باغران او د شو ولسوالۍ ته کوټ ولسوالۍ چې هغه کې دغه پرسنل لاو مشکلات لري او کېدلی شي چې په مرکز کې له طریقه څخه حل شي او هغو ځینو ولسوالیو ولسوالان هغه په ولایت کې میشتي.
د هلمند والی ویان دا هم وایي چې په اکثرو هغو ولسوالیو کې چې دولتي تشکیل نه لري یا چارې سرپرستان مخته وړي، د خلکو نفوس هم د ناامنیو په خاطر له دې چې له خپلو سیمو کډه شوي د ده په خبره کمه او په نیشت حساب ده. د زابل والی بسم الله افغان مل هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه ولایت خاک افغان ولسوالی په تشکیل کې نشته او په یو شمېر نور ولسوالیو کې هم د ولسوالۍ له بست ښکته ځینې نورې مهمې څوکۍ خالي دي.
خاک افغان ولسوالی د نن څخه تقریبا یوولس کاله مخکې سکوت شوې ده. دا مثلا مو د ټولو سره شریکه کړې ده چې دا ولسوالی باید نور د حکومت په قلمرو کې شامل شي. دلته باید د افغانستان دښمنان د دې نقطې نه سوء استفاده ونه کړي. متاسفانه په زابل کې په ځینو ساحو کې چې هلته عدلي او قضایي ارګانونه وجود نه لري دا اوس هم فرعي محکمې کېږي.
د پکتیکا، اروزګان، هرات، بلخ، کندهار، غزنی او ځینو نورو ولایتونو یو زیات شمېر ولسوالۍ بیا سرپرستان مخته وړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د ولسوالانو نشتوالی او یا سرپرستی په حکومتوالۍ څه اغیز پرې باسي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې ویاند منیره یوسفزاده وایي دا کار خپلې اغیزې لري، خو تر دې اندازې نه چې د سرپرستانو په موجودیت کې هم د کارونو د درېدو ویره موجوده وي.
دا چې سرپرستی یا د نویو کارکوونکو نه استخدام څومره سیمه ییزه حکومتوالۍ تر اغیز لاندې راوستلې طبعا خپلې اغیزې لري، خو تر هغې کچې نه چې موږ فکر وکړو سرپرست خپل کار نه کوي.
د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی سید خالد سادات بیا وایي چې سیمه ییزه حکومتوالی په کورنۍ کچه د ملي حاکمیت د ټینګښت بنسټ ده او کله چې کمزوري وي حاکمیت زیانمنوي او قانون لپل کېدو پاتې کوي.
فکر کوم دا زمونږ د محلي ادارې ضعف دی. زمونږ محلي ادارې چې ضعیف وي حاکمیت نشي تامینېدلی. په عین زمان کې زه فکر کوم دغه د جګړې سره مستقیما کومک کول دي. کله چې زمونږ ملي حاکمیت کمزوره وي او ولسوال موجود نه وي چې په سیمه کې حاکم شخص دی، کله چې ولسوال په سیمه کې حضور ونه لري په دې معنا چې هلته حاکمیت مفهوم نه ورکوي. په عین زمان کې د جګړې د تداوم لپاره یا د جګړې د زیادت لپاره کومک کوي.
ښاغلی سادات سپارښتنه کوي تر هغو چې بیوروکراسي، اداري فساد او سیاسي لاسوهنې کمې نه شي، سیمه ییزې حکومتوالۍ ته د وړتیا لرونکو کسانو د ورتګ مخه ډپ کوي.
د پکتیا اکثریت اوسیدونکو په دې ولایت کې د لازم روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. پکتیاوال وایي د امبولانس خدماتو ته زیات اړتیا لري ځکه د دوی ناروغان په اکثره مواردو کې د امبولانسونو د کموالي له امله روغتون ته تر رسیدو د مخه ساور کوي. لسیمې په زموږ همکار داود تپان رپورټ لري.
د پکتیا اکثریت اوسیدونکو د دې ولایت په کچه په ولسوالۍ او مرکز کې د عامه روغتیا په چوکاټ کې د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د امبولانسونو له نشتوالي ځوریږي. وایي ناروغان او ټپیان په عاجلو وختونو کې د مجهزو او ځواکمنو امبولانسونو د نشتوالي له امله په لارو کې مري. د خلکو دا شکایتونه د پکتیا ولایتي شورا اکثریت وکیلان تاییدوي. وایي په پکتیا کې شته امبولانسونه د خلکو ضرورتونه نشي پوره کولی او په خبره له همدې امله ګڼ شمېر ناروغان او ټپیان په لارو کې د انتقال پر مهال خپل ژوند لاس ورکوي. د پکتیا ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل
پکتیا نه تنها د امبولانسونو بلکې د سیاتیمې په ټولو بخشونو کې مشکل لري. نو موږ په ولسوالیو کې همدارنګه په خپل مرکز کې داسې امبولانسونه لرو او داسې موټر لرو چې هغه یعنی په وخت سره یعنی که چیرته موږ شدید مریض ولرو مرکز ته نشي انتقالولی او که چیرته انتقال هم شي د لارې په اوږدو کې هغه موږ د لاسه ورکوو ځکه امبولانسونه زاړه دي.
نوموړي زیاته کړه ګردیز ملکی روغتون درې زاړه امبولانسونه لري او څنګه چې په کار دي خدمات نشي کولای. ولایتي اداره او مرکزی حکومت باید د خلکو د دې ستونزې د هواري په موخه اقدامات وکړي. دا د په خبره کې مرکزی حکومت د پکتیا عامه روغتیا ریاست شته ستونزې په جدي ډول ونه څاري او د حل په موخه اقدامات ونه کړي د خلکو له غبرګون سره به مخ شي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عالمیر بارمزوی ازادي راډیو ته وویل دوی په دوامدار ډول مرکزی او ولایتي ادارې ته د عامه روغتیا خدمات خراب وضعیت او ټیټ کیفیت څخه شکایت کړی، خو کوم تغییر یې نه دی احساس کړی او لا هم ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
تاسو پوهیږئ چې عملاً په ولسوالیو کې جنگ روان ده. کله چې یو زخمی راشي یو امبولانس لاړ شي، چې بل زخمی راشي بیا ورته امبولانس نه وي. هغه مریض دلته هم شفاخانه نشي کور کولای، غواړي چې کابل ته ولېږدوي، امبولانس نه وي ورته. نو شرمونکې خبره ده چې د زون مرکز کې د دوه درو زخمیانو لپاره شفاخانه امکانات نه لري.
دا د په خبره د ادارې د بیغوري او کمزوري لامل خدمات صفر تراټیټ شوی او قراردادي جوګان یوازې د خپل امکاناتو او پیسو ګټلو په مخه کار کوي.
په پکتیا کې مو د لازمو صحي خدماتو د نشتوالي په اړه د پکتیا د خلکو او چارواکو شکایتونه اوریدل. دوستانو، دوه نیمې بجې شوي دي. له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو ټول قانوني، حقوقي او سیاسي مسایل حل شوي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دوشي ولسوالۍ د نیکپۍ درې د بیرته نیولو په عملیاتو کې څو کلي د وسلوالو طالبانو له ولکې آزاد شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د ایکو سازمان په کلنۍ غونډه کې مطرح شوي څرګندونې تاثیر لرونکي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې د دوو غبرګو حملو د وژل شویو شمیر 22 تنو ته ورسید. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پاکستان کې د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ یا ایکو سازمان په غونډه کې ګډونوالو له تروریزم سره په ګډې مبارزې او د سوداګرۍ او نورو بنسټیزو برخو د همکاریو په زیاتېدو ټینګار وکړ. ملګرو ملتونو ویلي د سوریې د حلب ښار د کنټرول لپاره په جګړه بوختو لورو جنګي جنایتونه کړي دي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د سپینې ماڼۍ مدافع وکیلانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې هغه سندونه له ځان سره محفوظ وساتي چې د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې له لاسوهنو سره تړاو لري. او د امریکا لوی څارنوال جیف سټیشنز د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال امریکا ته د روسیې له سفیر سره دوه ځلې خبرې کړې وې.
زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او دغراس په لوی خارونه کې په صفا ډول اوریدل شي. عباد الله هننځه اقتصادي خبرونه لري.
سلام، وسم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله هننځه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان د خصوصي سکتور او جرمني هیواد ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې روانې دي. دا دغه خونې وایان سیام الدین پسرلی د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل جرمني هیواد لیواله دی چې په افغانستان کې د ځینو اقتصادي پروژو د پلي کولو لپاره د دغه هیواد له خصوصي سکتور سره همکاري وکړي. ښاغلی پسرلی وایي که څه هم تر اوسه دغه اړیکې د خبرو او ځینو تفاهم لیکونو تر کچې دي، خو هیله ښیي چې ډېر ژر به عملي بڼه خپله کړي.
روسو پوری دا د تفاهماتو په سطح کې دی، د خبرو په سطح کې دی، د تفاهمنامو د سیمې دی، موږ د عمل په تمه یو چې ډېر ځله خیره او وړاندیزونه چې موږ کړی د افغانستان خصوصي سکتور کړی باید عملي شي.
دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې جرمني هیواد ویلي و چې په افغانستان کې د ځینو پراختیایي پروژو او ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو په هدف له افغان حکومت سره همکاري کوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د مالیې وزارت له لوري د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې د مالیې ورکولو نوی قانون د اصولو خلاف بولي. د دغې ټولنې مرستیال عبدالجبار سپی د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه قانون کې د صنعتکارانو او سوداګرو ترمنځ انډول په پام کې نه دی نیول شوی چې صنعتکارانو ته د منلو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مالیې وزارت د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې داسې یو قانون جوړ کړی چې له مخې یې صنعتکاران هره میاشت غیر انتفاعي مالیې ورکولو ته اړ شوي، خو سوداګر بیا ترې معاف دي. د صنعتکارانو ټولنه وایي که چیرې یې ستونزو ته رسېدنه ونه شي د ټول هیواد په کچه به اعتراضي غونډې وکړي. نن ورځ په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستاني اوړه 1160 افغانۍ، یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1140 افغانۍ، یوه 50 کیلویی بوجۍ بوره 2230 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1400 افغانۍ، او 14 لیتره غوړي 1100 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیتر پټرول تیل 40 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ، او زر هندي کلداري 1015 افغانۍ. خی چاري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي دې ولایت کې د کوکنارو د کښت له زیاتوالي شکایت کوي. وایي چې محلي دولت خلکو ته اجازه ورکړې چې تریاک وکړي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې په شمالي ولایتونو خاصتاً بلخ کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی به سبب شي چې ناامني دې ولایت کې زیاته شي او د تریاک عاید مخالفان ترلاسه کړي. د بلخ امنیه قوماندانۍ وایي چې په هڅه کې دي چې د تریاکو د کښت مخه ونیسي. مجیب الرحمن حبیب صاحب له بلخ رپورټ لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنار کښت او مخدره توکو د قاچاق له زیاتوالي شکایت لري او محلي حکومت د تریاکو د کښت په برخه کې د دهقینو پر ملاتړ تورنوي. د بلخ ولایت د چهاربولک او بلخ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې نسبت بل هر وخت د ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی او حکومت مکلفیت لري چې په موقع سره یې د حاصل اخیستنې مخنیوی وکړي. دا خلک وایي چې د محلي حکومت په ملاتړ خلکو تریاک زرعه کړي او د مخدره توکو چاکتر سره کوي. د بلخ ولایت وطن اوسیدونکي جعفر او وحید یې پاړه وایي:
د چهاربولک ولسوالۍ په ډیری سیمو او کلیو کې تریاک په پراخه پیمانه کرل شوي او کرل کیږي. تنها د چهاربولک ولسوالۍ نه چې د بلخ په ځینو نورو ولسوالیو کې هم تریاک د کرلو په حال کې دي او کرل کیږي د خلکو له طرفه، چې باید د دو مخنیوی وشي.
د بلخ ولایت په ډېرو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي او بزګران دا وایي چې دوی له سیمه ییزو حکومتونو څخه دا ډاډې ترلاسه کوي چې د دوی کوکنار ته به څوک کار نه لري او دوی باید سپارځان د دوی خپل کوکنار وتلي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي وایي چې قاچاقبرانو د دې ولایت بزګرو او د حقینو ته پیسې ورکړي ترڅو د کوکنارو کښت ترسره کړي او زیات عاید لاسته راوړي. د بلخ د امنیه قوماندانۍ مشر سید کمال سادات د دولت مخالف استول او قاچاقبران د کوکنارو د کښت او تولید په برخه کې په ملاتړ تورنوي، خو وایي چې په هڅه کې دي ترڅو په بلخ ولایت کې د مخدره توکو د کښت او حاصل اخیستنې مخنیوی وکړي. هغه یې پاړه وویل: موږ تېر کال د مخدره توکو د لمنځه وړلو لپاره یوه برنامه درلود او روان کال هم هڅه کوو ترڅو د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست په مرسته د ولایت کې د کوکنارو د کښت ممانعت وکړو. د سیاسي او امنیتي چارو پوهان وایي چې په شمالي ولایتونو کې خاصتاً بلخ کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی د نامنۍ په پراخېدو کې عمده نقش لوبوي. په شمال زون کې د سیاسي چارو کارپوه او افغان خبریال ذبیح الله حساس وایي چې د کوکنارو کښت به د داعش او طالبانو ترمنځ اختلاف کم کړي او برعکس به د دولت په وړاندې د مالي منفعتونو په خاطر د دواړو ډلو ګواښونه زیات کړي. احساس یې پاړه وایي: دا په داسې وخت کې ده چې د جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د کوکنارو د کښت له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې د دې بد بوټي عاید د دولت مخالفو وسلوالو جیبونو ته ورلویږي. مجیب الرحمن، حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې مو اوریدل چې په بلخ ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشه یي موادو اخته دي چې په هغوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ویل کېږي ډیری دغه کسان له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي حکومت د کوکنارو د کښت د مخنیوي او په نشه یي موادو د اخته کسانو د درملنې لپاره جدي پروګرامونه په پام کې نیولي. جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال د معتادینو د درملنې او د کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د جدي هلو ځلو یادونه کوي چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې راغلی چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشه یي موادو اخته دي چې دا د دغه هیواد د وګړو 10% جوړوي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال سید فیصل حسینی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي او د معتادینو د درملنې لپاره جدي هلې ځلې کوي. ښاغلی حسینی
حکومت وزارت ملي تامن متوجه هستند و
دی وای د ملي وحدت حکومت د ستونزې ته متوجه دی او د روان کال لپاره مو د کوکنارو د کښتونو داړولو او ګاونډي هیوادونو ته د ډاډ ورکولو لپاره چې باید د نشه یي موادو د انتقال مخه ونیول سي یوه 15 خیزه غونډه درلوده. اوس هڅه کوو څو د ایکو سازمان له غړو هیوادونو سره هم وتوانیږو په دې برخه کې لا ډېری همکاري رامنځته کړو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په افغانستان کې په 3 میلیونه معتادو کسانو کې 1 میلیون یې ښځې او څه باندې 30 زره یې ماشومان دي. ویل کېږي په افغانستان کې شاوخوا 40 زره معتادین نشه یي مواد په پیچکاریو کې ځان ته تېروي چې دا بیا د ایډز ناروغي د اخته کېدو احتمال ډېروي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 5 زره کسان په ایډز ناروغي اخته دي او غالباً د هغه کسان دي چې په پیچکاریو نشه یي مواد اخلي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په دغه هیواد کې ډیری معتادین هغه کسان دي چې له ایران او پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت مرستیال سید فیصل حسینی وویل له همدې کبله یې تر ډیره د معتادینو د درملنې مرکزونه په سرحدي ولایتونو کې جوړ کړي دي. دوی وایي د کډوالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د بیرته راستنېدو له بهیر څخه ډیری کسان اغیزمن شوي دي. افغان حکومت په دې برخه کې ګټور پروګرامونه په پام کې لري چې یوه بیلګه یې په کابل کې د 1500 بستریز روغتون جوړېدل دي. دغه راز په سرحدي ښارونو لکه جلال آباد او هرات کې مجهز کلینیکونه او د ښځو لپاره ځانګړي کلینیکونه جوړ شوي دي. اوس مهال په کابل کې په نشه یي موادو د اخته کسانو د راټولولو پروګرام دوام لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس پر راپور کې د معتادینو د شمیر ډېر دو ترڅنګ د هغو کسانو یادونه هم سوي چې مخکې په خپل په نشه یي موادو اخته ول خو اوس یې نه یوازې له اعتیاد لاس اخیستی بلکې له نورو معتادینو سره هم مرسته کوي چې څه ډول وکولی سي له دې ستونزې ځانونه وژغوري. له دوی څخه یو یې رحیم رجایی دی چې 10 کاله معتاد و خو له 6 کلونو راهیسې له نشه یي موادو لاس اخیستی او له نورو معتادینو سره مرسته کوي چې روغ سي. رجایی اوس مهال اسلام آباد ته تللی دی څو د معتادینو د درملنې په اړه په جوړېدونکو ورکشاپونو کې د ګډون لپاره د اتریش ویزا واخلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کله چې په نشه یي موادو اخته و څو ځله یې د ځان وژنې هڅه وکړه ځکه له ستونزو ډک ژوند یې درلود خو وایي اوس چې معتاد نه دی او د نورو معتادینو په درد پوهیږي نو غواړي د هغوی د ژغورنې چارې پر مخ بوزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خبرونه کې اونیس پروګرام کور کله هم اوریدلی شئ. د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتان هڅه کوي چې لوی څارنوال جیف سیشنز د ځکه استعفا ته اړ کړي چې د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې په واشنگټن کې د روسیې سفیر سره د خپلو په خبرو په هکله کانګرس ته معلومات نه دي ورکړي. خو د امریکا د عدلي وزارت وایي کومې څرګندونې چې نوموړي کانګرس ته کړي دي روغې دي او د سنا د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې د غړي په توګه تیر کال د 15 هیوادونو له سفیرانو سره لیدلې دي. سلطان محمد سرور په دې هکله د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز د کانګرس څخه د تایید ترلاسه کولو په غونډه کې دا ونه ویل چې تیر کال یې د انتخاباتي هلو ځلو په مهال په واشنگټن کې د روسي سفیر سره 2 ځلې لیدلې دي. د کانګرس ډیموکرات غړي اوس هلې ځلې کوي چې جیف سیشنز د استعفا وکړي او که نوي نو عدلیه وزارت به د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنې په اړه ورڅخه تحقیقات وکړي. د استازو په جرګه کې د دیموکراتانو مشر نانسی پیلوسی وویل چې ښاغلی سیشنز د لویې څارنوالۍ جوګه نه دی. هغې وویل چې اوس چې ښاغلی سیشنز له لوړې وروسته روسانو سره د خپلو تماسونو په هکله کانګرس ته دروغ وویل، نو د لویې څارنوالۍ څخه د استعفا وکړي. جف سیشنز له پیله د ډونالډ ټرمپ ملاتړ کړی دی او د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې یې سلاکار هم و. د کانګرس په غونډه کې نوموړي څخه کله چې پوښتنه وشوه چې آیا په انتخاباتي هلو ځلو کې د جمهور رئیس ټرمپ د مرستیالانو څخه کوم کس پیژني چې روسانو سره یې تماس درلوده، نو په ځواب کې وویل چې د داسې کس په هکله خبر نه دی. بلخوا د امریکا د عدلی وزارت ویاند سارا اسګور فلوریس د چهارشنبې په ورځ وویل چې ښاغلی سیشنز په خپل ځواب کې کومه غلطه خبره نه ده کړې. هغې وویل ښاغلی سیشنز د سنا د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې د غړي په توګه تیر کال د 25 هیوادونو سفیرانو سره لیدلی دي او دغو غونډو انتخاباتو سره کوم ارتباط نه درلوده. د امریکا د عدلی وزارت ویاند زیاته کړه چې جف سیشنز په تیر سپتمبر میاشت کې په کانګرس کې خپل دفتر کې د روسیې سفیر سرګی کیزلیاک سره لیدلی او دغه راز په تیر اوړي کې هم ورسره لیدلی دي. وروسته له دې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لومړی ځل د دغو تماسونو په هکله رپورټ خپور کړ، نو په کانګرس کې ځینو لویو ډیموکراتانو غوښتنه وکړه چې ښاغلی سیشنز ته ښایي چې د هغو تحقیقاتو څخه خپل ځان وژغوري چې فدرالي پولیس یې په تیرو انتخاباتو کې د مسکو د مشکوکې لاسوهنې په هکله کوي. د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې لوی ډیموکرات غړي ایلوا انجل په ښاغلي سیشنز غږ وکړ چې ژر تر ژره او پرته له کوم ځنډه باید اقدام وکړي. دغه راز د استخباراتو د کمیټې لوی غړي آدم شف ویلي چې ښاغلي سیشنز باید حتما دا کار وکړي. ښاغلي شف ویلي چې د استخباراتو د کمیټې ډیموکرات او جمهوري پلوي غړي یو لیکلي توافق ته سره رسیدلی دي چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د شکمن سازش په هکله باید تحقیقات وشي. هغه ویلي چې روسان د تهدید، اجبار او سازش په شمول ګڼو تاکتیکونو څخه کار اخلي او تحقیقات به په دغو تاکتیکونو تمرکز وکړي. ښاغلي شف ویلي دي چې تحقیقات ځکه ضروری دي چې په انتخاباتو کې د امریکا په ولسواکۍ برید شوی او امریکایان حق لري چې پوه شي چې څه پېښ شوي دي.
ژوند آزادي
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو فیچری
کرے کرال جوړ په جولا دانو دا بدانو.
تاسو په نننی بازار کې د کالیو، بوټانو او نور شیانو د کیفیت په اړه څه وایي؟
دا خراب سیمور د خبيخي دی اغستون دي تاسو رقم کی دی خصوص خو ما هډیر په صفات وخت کی تی کی خراب سی په بوتي لا باز یو خډیر قرا دي زو نه څه خو عارض نه مخصوص بیا خراب سو
یو جوړ جامې د ټنګ ته کور مال روڑا تازه تازه ګلونا دې سلو مال روڑا لاړې باجمن ته تم استور مال
مسئول کسان څه جواب لري؟
په هغه قانون کې انشاءالله چې توشی شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري دا صحیح نه ته کولی شي که احقاق حق او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته.
قضاوت
څه قدر من اوردن کو ای خای تاسو هم دلی دلی وی چې په بازار کې اکثره شین بی کیفیت دي. اصل جنس ک کالی بوټ د سکول او یا هم د کور شین وی لکه پردی د نالیو یا دوشکو پوښنه نه پیدا کیږي. هغه د خلکو خبره ډیره یک بار مصرف وی. نن هم د موضوع چیرو لمک سره د ای دولتي ادارې کارکونکو سپوږمې ملمنه ده. هغه لخپل خاطر سره د حل بلارو چارو هم غږیږي. لمړی برنو پختو چې بازار ته راغلی بدل اجناس د غریب ولس اقتصاد ته څومره تاوان رسولی شي؟
100% تاوان کوي. هغه زما زه دغه بازار ته زما فرزند یو شی اخلم. زه په دغه پوهېږم چې دغه جنس بدل دی او په دغوندې قیمت یې وکړه، خو مجبور یم. د یوه دوکان څه چې پوښتنه وکړي هغه بل یم په دغوندې وایي. دغه ټوله لاس لري سر سار چې راسي وایي دغه جنس دغسې اعلان کوي. اته په حساب جګرخونه کېږو چې یو شی کور ته راوړو یا پرده، هغه په ډېر زحمت دا پیسې پیدا کېږي چې دوه وارې درې وارې هغه پریولو د منځه ځي. یو بار مصرف دی تر هغه ډېر نه وځي. ټوله که د کور مال دی او که د اغوستو کالي دي.
موږ په کابل ښار کې له ځینو نورو کسانو سره هم غږېدلي یو چې په بازار کې له کم اصل جنس نه شکایت کوي. هغوی وایي چې دوی په ډېرې سختۍ پیسې پیدا کوي، هغه چې بیا په داسې شیانو ورنه مصرف فیږي چې دوه ورځې هم دوام نه کوي، زړه یې سخت درد کوي.
کتانونه سې دي دغه ډېر خراب دي، پرې مینځي خراب سي. ټیکری دا سپین ټیکری سې دي دغه هم خرابېږي، پرې مینځي وکي واچې یو رقم پخه وباسي. داسې رقم ټکی دي اخسي اوس خو ما خو ډېر صفات واخسي ښه ټیکی دي خراب سي په اوبو کې. دا بعضې وخت ډېر قار دي زه یم داسې خو هر ورځې مې واخسي اوس بیا خراب سو.
ما یو هفته مخکې بوټ اخیستی و کنه، دا ګورې چې په خپو کړی مې ده 2000 افغانۍ باندې. ما ته ویلي چې دا اصلي ده، خو مګر هغه شی چې ما وکړ یوه میاشت مخکې اوس چې وګورم بیخي زیات بې کیفیته ده، ارزښت نه لري دی هغه 2000 افغانو.
تم بوټونه واخیستل، ما تیلې وایي دا به یو کال پښه کړه. په خدای چې کور ته مې راوړل باران و چې پښه یې کړه، په درېیمه ورځ وختل د ایسته غورځولی شوله. نو چې مچې تمې ولېږله ما دغه یم بېرته وختل. زه خپله خیاته یم، د شپې د 12 بجو کېنم تر 2 کېنم زه د خلکو کالي ګنډم. خو داسې بیا په دې لارې چې سړی نه لاړې شي خامخا د سړي زړه درد کوي.
دا سابق هم دغه بعضې شیان لکه بوټ و ټیکه و کورتۍ و هر لباس هم سي اخیسته. دا خو مثلا د جاپان به و، جرمني به و، امریکایي به و. دغه اوس چې موږ دغه مال شی جنس چې هر شی اخلو، زه تقاوت یم. نو زه کولی سم چې په میاشت کې یو لباس واخلم، زه کولی سم چې په میاشت کې زه یو جور بوټ واخلم. په مجموع کې مشکل ده. بعضې ټیکې دي چې اخلي هغه په ځان پورې سرکېږي، بعضې ټیکې دي چې پت باسي یو رقم.
سپوږمۍ جانې، خلکو په مخکې وختونو کې له ټیکو او نورو شیانو نه یادونه وکړه چې له بهر ملکونو نه به ډېر راتلل. هغه به اصل هم و. تاسو څه وایه، آیا دلته په هېواد کې هم کوم څه جوړېدل؟
سابق موږ دلته فابریکه د نساجي درلوده، په نام ټیکې به یې راایستلې د پردو دپاره، د توشکو دپاره او د دې دپاره. هغه به 15 کاله 16 کاله عمر درلودې، دوامدار عمر بې و. فرزن یو مامور دی یا غریب کار دی، هغه به یې واخیستله. هغه به ډېر ښه ورته تمامېدلې. یعنې داسې هر ورځ به توشکه نه زړېدل، نه به هر ورځ بالښت زړېدې، نه به پردې زړېدلې.
یا خو د کور وسایل دي کنه، مثلا پردې توشکې ده، بل کالي دي مثلا چپنه ده، ټیکرای ده. شین په دې اکله باندې خبرې وکړه، کله ستدي بازار ته دي ځان لپاره یو شی اخلي، په څومره مشکلې پیدا کوي؟
اول خو نه پیدا کېږي، ګرځو بعد هغه چې سم شی هم یي چې وایخلو هغه هم دوام نه لري. بیا خصوصا په دې وخت کې په دغه شرایطو کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په داسې شیانو پسې ګرځي، دغه چینایي مالونه چې اخلي. فرضاً یو واده یې، خلک په دونه مصرف باندې کالي واخلي چې رایې وړي دوام درېیم وارې نه اغوستلی سي او خاطرې غورځوي.
احمد شاه وردک بیا وایي چې مغازي او دوکانونه له بیلابیلو شیانو څخه ډک دي، خو داسې څه نشته چې د سړي خوښ شي.
فامیل کې یو پلار یو کورنۍ بازار ته ځي، سرګردانه په دې بازارونو کې ګرځي. بازارونه ډک دي، خو د چی شي نه ډک دي؟ د بې کیفیته اموالو نه ډک دي. زموږ تجاران زی پاکستان ته، زموږ تجاران زی چین ته، زموږ تجاران زی ایران ته، د منطقې بازارونه ته زی. الته ورته شپې ورځې تیروي، څه شی راوړي؟ الته فرمایش ورکوي داسې جنس راوړي چې یعنی په هغو ځای کې په صفر قیمت باندې دی، هغه ضعیفترین قیمت یا جنس ضعیفترین کوالیټي دوی ورته فرمایش ورکوي. کله ولاړ شي په دوه ډیرو لوکس او مفشنو بازارو کې خو جنس ترینه غواړي، ډیر ضعیف جنس دی، قیمتونه یې وګوري درته شپږ زره اووه زره یوه جوړه دریشي درته بیه کوي، یا څلور زره یوه جوړه دریشي درته بیه کوي. د دوی دریشي واخله، یا د دوی نیکټایي واخله، یا د دوی خنقاق واخله، یا بوټ واخله، دا فقط لکه عفو وکړه کاغذ تشناب غوندې یو ور مصرف دی.
د کابل په نوي ښار کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړي چې ځانونو ته دریشي لټولې، هغوی هم د بې کیفیته شیانو له وجې پوزې ته راغلي.
گلاب شایم در فراد ولایت
اوس مس په بازار کې راغلی او دریشو او یخنکا کاخلو.
څنګه دې دا بازار کې اجناس اصل دی بدل څنګه؟
یا بدل دی ټول بدل دی، د پخوا شی ګر سره ناراضی اوس یو شی چې اخلي که یخنکا کې او که پتلون دی چې تورې پریونګو دا نور د ځان سره توروي خرابوي، د پخوا شی اوس ناراضی.
څه فکر کوي ولې د پخوا شی اوس ناراضی؟
تاجرانو ګناه دی چې شمال نه واردي.
ته خپل تر اوسه چې اجناس اخیستی دلته کنه کوم شی ډیر زیات بدل دی؟
دواړه بدل دی، پتلون یخنکا دواړه بدل.
زمانم واسه دی.
واسه تاسو دلته چې لپاره غلیه؟
موږ دلته راغلی او چې خپل ځان ته کالی اخلو.
کالی اخلی؟ څه رقم کالی اخلی؟
زه غواړم چې ځان ته یو خد شایسته دریشی اخلو.
دریشی؟ د څه لپاره اخلی؟ آیا رسمي دفتر لپاره، چیرته تګ لپاره، څه رقم؟
او دفتر لپاره مخلو او نن شپه چې دی او پارتي دی، زه غواړم چې هلته ورشم او کوشکم خشه اخلو.
څومره ګرځیدل ایبسی؟
کم از دوه غنټې شوی دی چې په هغه مارکیټ زه ګرځم، هغه شی چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی.
څه رقم شی ته غواړئ چې نه پیدا کیږي؟
زه یو شی غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي، صحیح وي، اصلي وي.
څنګه اوسی دلته ته ګرځې؟ اصل دي کوم شی پیدا کړل؟
تر اوسه پورې حاصل نه پیدا کړی، ما کله چې ټول ګرځ خه کوالټي نه راولي، هغه د زموږ هم پیغام دا غم دی، هغه کسان ته چې یو شی راولي کوشش کوي یو رپ قیمت راولي لیکن صحیح شی راولي.
تر اوسه دې ځان ته درشي اخیستې کنه؟ څه رقم واخه و خراب څنګه؟
تر اوسه پورې چې ما خسته دي صحیح نه دی اخیستلې، یو میاشت زیات کار نه دی ورکړی. اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي، هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی، زه اوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي.
که پیدا نشي څنګه کوي؟
اگر پیدا نشي به مجبور کیږي ما زاره شي
واغوندي
او ما پلته ورشو.
خبر تر ګرځو د خبرونې ملمنیته اوس بدارته وایي چې بوټ د سکاول او نورو چرمی شیانو څومره خپل پخوانی کیفیت له لاسه ورکړی؟
بوټونه خو چې پلی په پښو کې دوه وارې مجبور د مخ دغه پاتې او تله یې نه پروتې، د سکول کوم دغه رقم باندې تجار اول وارې سم شی راوړي، بعد هغه څخه په هغه رنګ په هغه جنس باندې ټول بدل شان راوړي، هغه نه زما پروا لري نه ستا پروا لري، مقصد خپل مال راوړي، هغه جنس چې اول وارې راسي لږ دوامدار یې، دوهم وارې هغه جنس کبوټي څه به ګوره چې هغه بوټونه دي، هغه رنګ، هغه شیپ، دا ټوله مګم بدل دی، پلا چې په پښو کې دوام وري هیڅ دوام نه لري.
یو بله مسله دا ده چې کله بازار ته ځي سودا اخلي، دکاندار اته قسم خوري چې دا جنس اصل ده، دا واخله له دې مسلې سره څومره مخسوي؟
دا بيخي ډېر فرضاً موږ لرو بي سواد خلک شزي دي، عین جنس دواړه یو شامپو دي، یو د آرایش سامان دي، مګم دا د دکاندار چالاکي ده په خلکو باندې، ورته وایي دغه جنس دغه اصل دی او دا بدل دی چې وګوره، مګم نه، دا دواړه یو جنس دی، دواړه بدل دی، چې یو څوک په هغه پوهېږي چې دغه جنس اصل دی دغه بدل دی، هغه ته بیا دا خبره نه کوي. دغه غریب بیچاره چې نه پوهېږي د دغو په ځان باندې، دکاندار یم وایي، تجار یم وایي.
د سوداګرۍ د وزارت له ویان مسافر قوقندي نه مو پوښتلي چې دوی په بازار کې د بدل جنس په اړه څه وایي، او آیا د دې ستونزې د حل لپاره کوم کار کړی کنه؟
دوه کاله دو نیم کاله مخکې موږ دا قانون جوړ کړی و او د عدلي وزارت کې و. په هغه قانون کې انشاءالله چې توشیح شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري، د مثال په توګه ویلی شم چې جامې وي، بوټ وي، هر شی، یو حق ته چې دوه کاله بعد هم معلومه شي چې دا کالی چې هغه کیفیت چې ما وغوښتل او هغه کیفیت په لیبل کې او هغه ته لیکلی شوی هغه خرڅوونکي ماته دا صحیح نه، ته کولی شي که احقاق حق او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته. اته څلوېښت ماده دی د قانون او ته حق لري چې هر کالی به واغلی هغه لیبل میدان کیفیت معلوم وي، د کوم ځای نه راغلی دی، تاریخ څومره ده، څه رقم ده. بل حق داده چې ته حق لري وایي چې دا بې کیفیته کالی دی، د هغه اخیستنه مخنیوی وکړي او ټول خلکو ته شی وکړي چې دا کالی خنه ده. دا ټول د بازار د خوال لپاره او د بازار د بی کیفیت کالی او مواد او خوراکي توکو مخنیوي لپاره ده، چې ان شاء الله مونږ امیدوار یو چې دا قانون مریول اجرا شي او توشي شي.
بیا هم د خبرونې له میلمنی سپوږمۍ نورو چې د سوداګرۍ د وزارت د ویان د خبرو پړه چوي، دوی په بازار کې د بدل جنس د خرڅولو د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی چوي. مهرباني د تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د سوداګرۍ د وزارت ویان چې دا خبره کوي، اول خدا خبره ده مور نه منو، دا خطر چې زه یو جنس واخم زه به درې ساعته د دکاندار سره جګړه کوم، بعد هغه به زه دا وزارت ته وړم، بعد هغه به محکمې ته وړم. دونه ضرورت نه لرم چې زه په دونه شي پسې وګرځم. اول دې دی ووایي چې دی بدل شی نه راوړي، چې دکاندار ته څوک راوړي؟ دغه تجار راوړي ورکوي. تجار ته دې وایي چې بدل شی مه راوړه، مې خلکو ته وکوم تر محکمې پورې زه ځم. او نه دونه وخت ستر، نن ورځ ته پوهېږي چې د افغانستان خلک کله ماشین داسې چلیږي ځان ته یو روزي پیدا کوي. یو بدل شی چې ورکړي، هغه فرضاً زه دغه یو کمیس مې واخیستلې په 500 روپۍ مې واخیستې، هغه دکاندار ماته راکوي. اول خو دکاندار بیرته پیسې ماته نه راکوي، زه دکاندار تر محکمې پورې کشکه موټر چې بوزم راولم دکاندار مش پر سوځي. دا امکان لري؟ نو دی باید داسې تصمیم ونیسي چې سوداګر ته ووایي چې ته بدل شی مه راوړه، مه دې قانون راباسه، مه دې کوم ماده باندې کار کوه. یو د خلکو د بازي ورکول دپاره وایي چې موږ په دې قانون په دې ماده دا دغه راایستلې دي، دا د خلکو بازي ورکول دي. ته داسې کار وکړه چې خپل تجارت دې وایي، وخته چې تجارت مال راوړي د آیت ورواستوه چې هغه مال دې وګوري، که مال یې بدل وو بیرته دې تجارت ته ورکړي پر هغه دې تاوان کې، او که اصل مالو بازار ته دی راوباسي. وزارت خلق غولي او خلقو ته بازي ورکي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از
جبریز و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
بعد دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نواوری.